السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې په لاهور کې د تحریک لبیک د پلویانو د پولیسو ترمنځ د نښتو سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی مجید بابر دی.
لاہور پولیس وایي چې د اکتوبر په 22مه د کلدم ډلې تحریک لبیک پاکستان د کارکونکو سره په نښتو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې دعوه کړې چې په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال وژلي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تاجکستان ته پناه وړونکي پایلټان وایي چې طالبان یې په افغانستان کې فاتح خپلوانو ته د دوی د ستنېدو لپاره ګواښونه کوي. د لاهور پولیس وایي چې د اکتوبر په 22مه د کلدم ډلې تحریک لبیک پاکستان د کارکونکو سره په نښتو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د لاهور د پولیسو ویان مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې د یادی کلدم ډلې مظاهره کوونکو پلویانو سرکاري املاکو ته زیان رسولو، خو چې کله پولیسو دغه لاریون کوونکي منع کول نو هغوی په پولیسو پټرول بمونه وغورځول چې له امله یې دوه پولیس سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل دي. خو بلخوا د پنجاب صوبې اعلی وزیر عثمان بزدار په خپل ټوټر پاڼه یو پیغام کې د وژل شو پولیس سرتیرو شمیره درې یاد کړي. بلخوا رویټرز خبري اجان سره په خبرو کې د تحریک لبیک یو ویان صدام بخاري وایي چې پولیسو په سولیز لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی و چې د اکتوبر له 22مه به د اسلام آباد په لور لاریون کوي او تر هغه وخت به هلته پرلت وهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملکه بے دخله کړی نه وي او د تحریک لبیک مشر صادری دوی له بنده خوشی کړی نه وي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي دي که د فرانس سفیر یې له ملکه بے دخله کړو نو د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ به اړیکې ترینګلی شي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختول شوي څلور کسان له وسلوالو خوشي کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال ریډیو ته وویل چې د دوی او اوتمانزو جرګې په هلو ځلو دغه کسان پرون راخوشي شول. نوموړي نور تفصیل ورنکړ خو زیاته کړه چې په سیمه کې د دوی د عملیاتو او له مختلفو قامونو سره د جرګو په نتیجه کې دغه کسان خوشي شوي دي. نوموړي وویل چې په دې ترڅ کې د اوتمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د روان کال د فروری په 22مه نیټه تختول شوي وو. د غراز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه بیا له جنوبي وزیرستان څخه وتختول شول. دا ټول اته کسان وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې داوا کړي چې په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال وژلي دي. د ادارې په خبره د عملیات د مستونګ ضلع په روشي سیمه کې کړي. په کوټه کې د اکتوبر په 23مه د یادې ادارې د ویان لخوا په جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې دا وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د ډزو پر مهال ووژل شول. په بیان کې داوه شوي چې د دې عملیاتو پر مهال یې د یو کل ادم وسلوالې ډلې کیمپ ختم کړی او درنه وسله قبضه کړې. بیان کې د وژل شو د شناخت او د کل ادم ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي. د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تاجکستان ته پناه وړونکي پایلټان وایي چې طالبان یې په افغانستان کې پاتې خپلوانو ته د دوی د ستنېدو لپاره ګواښونه کوي. دغو پایلټانو ته امریکا روزنه ورکړې وه. دوی وایي چې امریکا ته د تلو لپاره د دوی سفري اسناد پوره شوي دي او ډېر زر به امریکا ته ولاړ شي. خو دوه هغو پایلټانو چې د سرخار دوشنبه په اطرافو کې د ټي بي ناروغۍ په روغتون کې پناه اخیستې ده د اکتوبر په 23مه مشال ریډیو ته ویلي دي چې طالبان پر دوی افغانستان ته د ستنېدو لپاره فشار اچوي. یو پایلټ د نوم نخ عبدالله په شرط ویلي چې دا غزوی افغانستان ته د ستنېدو نه پس د طالبانو لخوا وهلی شوی او ورته ویلي که پلار دې هیواد ته ستون نه شو نو به وژل شي. د طالبانو ویان ربیع الله مجاهد د دې پایلټانو دا تورونه رد کړي. او ستاسو خبر د کرکټ د لوبې په اړه. په ابوظبي کې د شل اوریزه نړیوال کپ په سلسله کې دا مهال د جنوبي افریقا او استرالیا لوبه روانه ده. جنوبي افریقا بیټنګ کوي او تر دا مهال یې په د 9 وکټو په تاوان 113 رنونه جوړ کړي. دا وخت آسټریلیا بیټنګ کوي او په درې اورونو کې یې اته رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی یې سوځېدلی. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر نو ریته اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شي. تاسو روان یو سات کې لمون سره اوریدل شي. په لاهور کې تر بندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. وابوري په خیبر پختونخوا کې خلک د ګرانۍ په اړه سوای
تقریبا د میاشتې غوله نیم په نیمه ګرانه شو. ټماټر به نور کله په درې سوه شا پروس نن په اته سوه نن.
او دا به هم واوري. د خیبر پختونخوا حکومت د سوات ریاست په خوانی والی بیاګل جهان سي بنگلا کامي ورسا ګرځولې ده. دا به واوري چې په دغه بنگلا کې څه سو.
زما په خیال د والی صاحب کم از کم اتیا جوړې بوټانو دسي کوټونو دسي هر شی وکړه.
او دا به هم واوري چې د پښتو ژبې وتلی شاعر او لیکوال عبدالرحیم مجذوب تیره شپه په ایبټ آباد کې له ناروغۍ وروسته وفات شوی دی.
شاعری لا ادب لا کم انټلیکچوالیزم دی دانشور هم وو. افسانې ورته ویلی شي هر قسم ته لیک پړې ټول کړی دی.
له مشال راډیو سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د لاهور ډی آی جی اپریشنز ویان مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې پرون په لاهور کې د تحریک لبیک مظاهره کوونکو کارکنانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې دوه پولیس وژل شوي. خو د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار په خپل یو بیان کې د غشمیرې درې ښایي. بلخوا د رویټرز خبري اجانس له مخې د تحریک لبیک یو بیان صدام بخاري وایي چې پولیسو د دوی په سوله ییزه لاریون حمله کړې. تحریک لبیک اعلان کړی چې د اکتوبر له 28 به د اسلام آباد پر لور لاریون کوي او تر هغه وخت به هلته پر لټوهي چې حکومت د فرانس سفیر له ملک وشړي او د تحریک لبیک مشر سعد رضوی له بنده خوشی کړي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي که د فرانس سفیر یې له ملک وشړل نو د پاکستان او اروپایي ټولنې ترمنځ پاړي کې ترنګل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي چې د مظاهره کوونکو پر غږونو پیلېږي.
دا ډزینه د هغې ټیپکې او د انسوګیس دي چې کمی تېره شپه د تحریک لبیک پاکستان په کارکنون باندې د پولیس د طرف نه په لاهور شې کول. د تحریک لبیک پاکستان او د سیکیورټی فورسز په میانځ شې د جنګې په بنیاد باندې دوه د پولیس کسان مړه شوي دي او ډېر زیات زخمي یدوي. په دا جنګي نقشې چې په لاهور شې کوم دوه کسان د پولیسو له مړه کړي شوي دي د هغې حواله سره وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار یو بیان جاری کړی دی. پولیس د خندان ولس سره تعزیت کړی دی او د دغه عمل یې ډېر په سخت الفاظ سره غندنه کړی دی. د خپل بیان شې ویلي دي چې په دا واقعیت شې ملوث خلک خلاف سخت نه سخته کاروایی کیږي. د پولیس او د پنجاب حکومت دا کوشش دی چې تحریک لبیک پاکستان چې کیمه درنه یا لانګ مارچ روان کړی دی هغه د لاهور نه و نوزي بلکې دولته په لاهور شې پوتې شي. ځکه چې تحریک لبیک پاکستان د اسلام آباد د پوره د لانګ مارچ اعلان کړی دی. په بل طرف باندې په راولپنډۍ او په اسلام آباد کښې هم انتظامیه او پولیس خپل انتظامات مکمل کړي دي. په راولپنډۍ ښار کښې په فیض آباد او په مری روډ باندې مقامي انتظامیه رکاوټونه جوړ کړي دي. کنټینر یې لګولی دي او لیارې یې بند کړي دي. د راولپنډۍ پولیس یوه اعلی چارواکي چې د نوم نه وښولې په بنیاد باندې مشال ریډیو ته وویلل چې تر اوسه پره د تحریک لبیک پاکستان تر شپېتلسو پره کسان نیولې شوي دي. په بل طرف تحریک لبیک پاکستان هم یو بیان جاری کړی دی چې په هغه کښې دا ویلي دي چې تر چوره پره د دوی د مشر سعد رضوی رو خلوص نه شي او دله ته درنه تارو نه شي تر هغې وخت پرو نه میژه نور مذاکرات کوي د حکومت سره او نو د دغه جوینا چګیږي. دغه سره سره حکومت د لاهور په مختلف علاقې کې موبایل انټرنیټ او چل یارې هم بند کړی دي چې د هغې په وجه باندې مقامي خلک ته ډېر سخت تکلیف هندای. د تحریک لبیک پاکستان مشرونو درې ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د لاهور نه اسلام آباد او دوی د لانګ مارچ کوي. دا لانګ مارچ دوی په دا بنیاد باندې کولی چې د پاکستان نه دا د فرانس سفیر ووستل شي او په بل طرف باندې د دوی د گرفتار کړای شوی مشر سعد رضوی دا په مخ روخلوص کړل شي. سعد حسین رضوی د ډی سي لاهور په خصوصي احکامات باندې د اپریل په 12مه نیټه باندې په دا وجه باندې گرفتار کړی و چې کیمه په فرانس شه د پیغمبر علی سلام د توهین حواله سره خاکی جوړ کړی شوی و چې په هغه بندو دای بیا د تحریک یا د لانګ مارچ یا احتجاجي مظاهره اعلانی ناکوي. یودا دوی چې د کل 2000 د نومبر په 14مه نیټه باندې په اسلام آباد شه د تحریک لبیک په خوانی مشر خادم حسین رضوی او حکومت په میان شه چلور نوکاتی معاهده وشوله چې په هغه کښې دا فیصله وشوله چې د پاکستان نو د فرانس د سفیر د لرې کولو د پوره په پارلیمنټ شوی یو بیل یا داسې طریقه کار روړل شي چې په هغه بندو غونډ پارلیمنټ په اتفاق سره یوه فیصله کوي. په بل طرف د پاکستان د کورنۍ چارې وزیر شیخ رشید د اکتوبر په 21مه نیټه باندې په اسلام آباد شه په یوه تقریب شه په خپل خطاب شه وویلل فرانسیسی سفیر د ملک نه وستل مقصد دا دی چې میږو د یورپی یونین نه بیخي اوټ شي او د فرانسیسی سفیر د وستې نه علاوه زه دا درته ویایه چې د میژه جمهوري حکومت دی چې چوک په سایی او په جمهوري طریقه سره احتجاج کولی شي هغه د رودریمی خو کچوک هم د قانون په خپل لوس شه د وخستې کوشش کوي د هغې خلاف و قانون په عمل شه رودریمی دغه سارا سارا د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار یو ټویټ وکړلی چې د تحریک لبیک سره د میژه مذاکرات او خبرې روانې دي او په دغه سلسله کښې میژه کمیټې هم جوړه کړې دي چې د دوی سره فریقین په میانځ کښې و مذاکرات او کیسې خبرې فیصله کوي. خو په بل طرف باندې د تحریک لبیک پاکستان په افیشل وټسپ ګروپونه کښې د دوی د مشرونو د طرف نه دا میسیجونه رودریمي او دا ویایي چې نه صرف د حکومت سره د میژه مذاکرات ناکام شوی دی بلکې حکومت د میش سره په دوکا شدای. گوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د تربندیز لاندې ډلې تحریک لبیک پاکستان کارکنانو پولیسو ترمنځ په نښتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه ډلې د پلویانو لخوا د لاهور سره سره د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې هم احتجاجونه روان دي او د تحریک د مشرانو لخوا د اسلام آباد پر لور د لاریون اعلانولو وروسته پولیسو په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې لارې تړلې دي چې له وجې عامو خلکو او ترانسپورټرانو ته ګڼ مشکلات مخ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي خان په دې رپورټ کې.
په کراچۍ کې د ګوډس کیریئر یا مال وړونکو ګاډو اتحادیو مشر غلام محمد افریدی وایي چې د روان احتجاج او د پولیسو لخوا د لارو تړلو له امله د دوی په زرګونو ګاډي په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په نورو ښارونو کې او بیا په نورو صوبو کې په سړکونو ودرېدلې دي.
دمو تقریبا په سلونو ګوډي چې کوم ده په لاهور کې مختلفو شهرو باندې پولیس ودرولې دي چې په دې کې اکثریت ګاډي چې کوم دي هغه لوړ دي چې په هغو کې میډیسن هم ده او خوراکي سامان هم ده. پکې د دې سره سره چې پنډې موټر وی باندې په جی ټی روډ باندې چکم ګوډي ودرولې دي او هغه کته ته زه د ایسوب بخیم چې موږ کوم دی د پولیس د یارې د واجې نه چې موږ خپل ګوډي کوم ودرولې دي نو د هغو تعداد تقریبا په زرګونو کې ده. خوراکي سامان دا میډیسین دي د هغو د خرابېدو والا ډور ده. دوامه خبره ده چې په دې کې ډېر کنټینرې داسې وي چې هغو کې کیمیکل وغیره وي نو خدا نه خواسته یا څرنګه چې پولیس شیلینګ کوي نو هغې کې د اور لګېدو خطر هم شته ده.
یوازې دا نه، په پاکستان کې د پیټرولو، ډیزلو او نورو تیلو اڑونکو گاڑو اتحادی آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن یو مشر عابد اللہ افریدی وائی چپ گن شمیر کی دا تیلو گاڑی پہ اسلام آباد لاہور او نورو خارون کی ادری دلی تھی دغ گاڑی دا تیلو ڈک تھی او دوی دا سخ خطر سرا مخ تھی
منگ گاڑی پہ اسلام آباد باندھے 100-150 گاڑی میں لوڑ دی پلیار کے پیٹرول گاڑی اصل حالات خراب سی پلاور باندھے 250-300 گاڑی میں لوڑ دی پاچی کلا روان دی لاہور طرف روان دی پیٹرول دی پٹرول گاڑی کدا چا دخت لاس پھر وہ چلو یا ول کو لاس دخ بڑے حالات خراب سی خلق بہ وسی سی تو دخ بیا تھوک ذمہ واری دا گاڑی منگ گاڑی تا لیارے کو لو کی ملک کے پیٹرول بحران امر سی اصل چ ور لگی بیا دخ ذمہ واری ٹول گورنمنٹ ہی بچا مسئلہ حل نہ کی
پا پاکستان کی دا پروٹو ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میں وہ دا ملک سخا بہر لیگن کیو دا اتحادی یو مشر وحید احمد وائی چ دا پنجاب پگن شمیر خارونو پلاہور اسلام آباد راول پینڈئی کی دا لارو دا بندیز لاملا بہر ملکن تا لیگن کی دا مال ڈک پسلگنو کنٹینری پا بیالا بیلو زینو کی اولاڑی دی دے وائی چ دا لارو دا تڑل لاملا زمن کنٹینری زائی پزائی پلارو کی اولاڑی دی لگ تر لگا 200 کنٹینری پلاہور او یونیم سل پا راول پینڈئی کی اولاڑی دی او دا خطری لاملا نشی کولے چ کراچی تیروڑی او دی کنٹینرونو کی دا سامان مالیت پا ملینو ڈالر دے ٹرانسپورٹران وائی چ دا پاکستان اقتصاد چ دوڑاندنا دا مشکلات سر مخ دے کچرتا پمل کی داسی حالات جڑی گی چ کاروباری ہلی زلی اگزمنی یوازے ٹرانسپورٹران نہ بلکہ دا گاڑو سڑا اڑوندا خوارکون کی کسان او بیا دا ملک ٹول اقتصاد تا تاوان اوڑی بل لورتا زئی میڈیا وائی چ دا پاکستان حکومتی وزیران لاہور تا رسیدلی دی او دا لا قانون گرزول شوی ڈلی سرا مذاکرات کوی چ احتجاج ختم کری پا پاکستان کی دا بندیز لاندی مذہبی ڈلی تحریک لبیک پاکستان دا اکتوبر پا دو اشتما دا لاہور اسلام آباد تا دا اگدو لارون تابیا نیولی وا چ پولیسو مخا نیولی او دا پولیسو او دا یاد ڈلی دا پلویانو ترمن پنخت کی پا گن شمیر کی کسانو تا مرگ جولا ہم اوختی لدی اڑاندی تحریک لبیک پاکستان اعلان کرے وو چی دا اکتوبر پا دو اشتما با اسلام آباد تا لوی لارون کوی او تر حق وقت با حلتا پر لت وہی چی حکومت دا فرانسیسی سفیر لمل کا شڑ لینے بھی او دا تحریک لبیک مشر سعد رضوی لبن خوشے کڑے نبی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل سوي او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
اوریدونکو په پاکستان کې خلک وایي د سبزیانو قیمتونه زیات شوې دي د اکتوبر د میاشتې په پیل کې ټماټر کیلو د 350 روپو پورې خو د اکتوبر په 28 په 80 روپو خرڅېدل همدغه شان نورې سبزیان هم په روانه میاشت کې د خستونکو په وینا چې ډېرې ګران شوې دي دکانداران او ریړو والوای دوی د منډیانو نه ګران بیا سبزیانې راوړي بیا دکاندارانو ګرانی کرایانې او دا شان د ګاډو خرڅونه پرې هم سیوا شوې دي او خپل ګټه پکې هم کوي نو ځکه د سبزیانو قیمتونه زیات شوې دي د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی د شوقدر بازار لوی چوک ته ورغلی دی او هلته یې د سبزیانو د دکاندارانو او اخیستونکو سره خبرې کړې دي
نمشال اړو قدرمن اوریدونکو شاهنواز ترکزی مونندر شوقدر بازار پلو راغلی ما شوقدر بازار کې دلته عام خلک هم وایي سبزیانې ګران شي او دغه پاکستانی اخبار رجګین په هغه کې روز ورځ داسې رپورټونه راځي چې را د سبزیانو قیمتونه چې کوم دغه سیوا شوې دي زه دلته یو دکاندار دغه خواله ورزمه دغه دکاندار سره د ګاکم ولاړ دي کسان هم ولاړ دي یو کس سره خبر وکوم السلام علیکم ملګری
وعلیکم السلام
نوم دې څه دی
زما سید فیراج شاه نوم دی چې څه د سبزی راغلی ټول ګران دي بغیر کچالو نه چې کچالو لګه گزاره کوي ولو نور پیاز مطلب داری چې بازار کې 500 نه والے راتیو پورې شته داسې بینډې 100 نه راتیو نه والے 120 پورې دي
ته د 100 روپو والا وړي
یاره زه کمزور یم
ولی
ما سره مزوري نه کیږي مزدوری نے کی چیز درو سب سبزی سم سار لڑوں کو تیرا تیار کی اوڑا تیار کی یار جی پر روزانہ گرانی کی نن داری مونگ بینڈے وانے کستے
ڈیرا مہربانی
السلام علیکم
خوشحال ہو سی گی یو بل ملگرے ولاڑ دے ملگرے نم دس دے
تجلا نور
جی مبزی کور دا پارا کستے نن کنا
ماں بس اس کور کی ہوئی آگا وہ پرون میں ٹماٹر اڑی ہوا دا نور سبزی میں اڑے ہوا گوپی میں اڑے ہو
ٹماٹر دے 200 روپے اڑے
ٹماٹر پرون پا 80 کیوں
او یو ہفتہ مخ کے پسو
یہ ہفتہ مخ کے پا 40-50
نو سودا گا نو سم پورا اڑے کنا سدی کور نہ کٹکڑی دے چہرہ
اس کڑیم نی کم کڑیم نی کٹکڑیم نی لگ لگو یارا بس کور کے دا وے گزارا کرے بس
ډیر مننه
مننه جی
خوشاله اوسېږي قدرمن اوریدونکو دلته غا دکاندار چې کوم دي سبزی یو د سره خو شنې میوه هم شته دغه دکاندار هم د خو موږ کوشش کوو د سره په دې سبزی باندې خبر وکړو ملګری السلام علیکم
وعلیکم السلام
نوم دې څه دی
شاهزاده
شاهزاده خوشاله اوسېږي خدا غرته وایا د سور زونه خلک ګیله کوي چې را ګرانېږي سمره ګرانې پکې راغلې ده
تقریبا د میاشتې ولې نیم کلي ما ګران شو ټماټر به نور کله په بدری سو شاہ پروس نن پاتا سو نن نن داس نہ مانس ہو کے ٹول خالق دس جاڑی سے بس کورو نن خاپا دی
تاب مخ کی سو من ٹول سودا سبزی روڈ سو من تقریبا اس سمر
نور کالا چھ 500 دکان بڑا کو اس 500 گور ہے نیم سی نشتو نیم نشتا بینڈا نے 2000 روپے پان لو ورکوٹ ہے تو کلو پکیو
اسمان
پاتا 100 روپے شاہ پر ٹول خراب برا میں نڑ لو گورا ہر یو شی گران چھ
او دس دی
دا نرخ نامہ دا
نرخ نامہ دا دا نرخ نامہ تا روزہ نظر کئی
دا روزہ نظر عزیز یو
پدی کی روزہ نہ دا قیمتونا مغه چر کنن دا پشپیتے دے سبال پشپیتے کنا
نا دا روزہ نہ پکی بدلی یو ریٹونا
ارزانی سشی پکی ارزانی کیم کنا
ولے بس دا شی پکی نشتا دے کہ بدا خال نہ سوسن سنگے سوکول اگر نن ٹماٹر ہے پاتیا منگا شو دی کلی پکی پسو دی دا یت کیلو دی وے دا کا
او دی کے 100 روپے لی کری
دے کے دا شپیتے لی کلو پاتیا من نہ رشتیا یت تعلم دان نے
دا ورت تا سو وے نہ چر دا
ویلے منگا دا تا ٹھیک کرا دا ہو بی خ کم ریٹ لگولے مرچ کی دا یہ پات 100 روپے چا پر نری مرچ کی بل اس پت 200 ادے نہ مخ کے دڑے پت 200 یار یہ میاش پہ کی
دیر میرا بنی
خوش خوشحال ہو سے
سچ گرانا دا گردان دا سچ گرانا گرانا نو ولا جو تو شو جی نو گورا یو شیر ور گبا نم دس دے زمان قدرت شان قدرت شان
او کم دے کر
میرے شکای میرے
پر شکای
سورہ دا گرانا چھویا کومیڈیا والا کرے تو خبر کرو ولا بس پتہ نہیں یورا ولا سورا نرس جانو
نا یو سمح کی بده 100 روپے دا ٹماٹر اڑے چنے نے پاتیا اڑے
ماکه کومولی دې تقریبا چې غټ په 50 نن مونږه په سالیه خام مړه غنه کیلو حساب او تاغه پاتې چې دې نیم پنیم وکړ
اوریدونکو تاسو ریپورت اوریدو چې پکې د مشال ریډیو خبريال شاهنواز سرگزی په شوکتر بازار کې د سبزیانو د اخیستونکو او خرڅونکو سره خبرې کولې د دکاندارانو سره هم خبرې کولې دا شان د هغو خلکو سره هم خبرې کولې چې سبزیانې او یا مختلف خوراکي شیان اخلي د دوی په وینا په پاکستان کې اوس ګراني له پخوا زیاته شوې ده تاسو له مشال ریډیو سره اوسئ موږ سره یو شمېر نور ریپورټونه هم شته د پښتو ژبې د نام سپین روبی شاعر عبدالرحیم مجذوب چې له نړۍ سترګې پټې کړې نوموړي په ځانګړي سبق کې نظمونه لیکلي غزلیزه شاعري هم شته خوندورې ژباړې هم پښتو ته کړې دي او خال خال افسانې هم شته دي په مجلو کې هم چاپ شوې دي په دې اړه مونږ یو تفصیلی رپورټ ستاسو لپاره لرو نو اوریدل یې مه هیروي اوس زو یوې وړې دمې ته له هغې وروسته بیا راځو د مشال ریډیو روانو پروګرامونو ته
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي فلاس او غېګ روغبړ مکوي که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان چارواکي واید په فبرवरी میاشت کې تختول شوی پاتې سلور کسان هم له وسلوالو خلاص کړل شوی دي. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان وایي چې د دوی او عثمانزو جرګې په هلو زلو دغه کسان پرون راخوشي شوی. دوی دا هم وایي چې په دې ترس کې د عثمانزو جرګه افغانستان ته هم تللې وه. د شمالي وزیرستان څخه شپږ کسان د فبرवरी پر 28 نیټه تختول شوی وو. دغه راز دوه کسان چې د تختولو نیټه یې نه ده معلومه له جنوبي وزیرستان څخه تختول شي وو. دا ټول اته کسان وو چې یو په کیسه اونۍ مخکې وژل شو، درې 13 میاشت او سلور پرون خوشی شول. کومې وسلواله ډلې د دې کسانو د تختولو ذمہواري نه ده منلې؟ تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې اورو.
د ځلی انتظامی چارواکي وایي چې 13 شپه یعنی د اکتوبر په 28 نیټه وسلوالو لخوا تختول شوی سلور کسان یې د وسلوالو د منګولو څخه آزاد کړل. کمشنر بنو ډویژن شوکت خان، مرستیال کمشنر شمالی وزیرستان شاهد علی خان وویل چې د عثمانزای جرګې او د دوی په کوششونو بالاخره تختول شوی کسان خوشی شول چې اته میاشتونه د وسلوالو په منګولو کې وو. په آزاد شوي یا بازیاب شوو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، حمزه او شفیع الله شامل دي. د شمالی وزیرستان دوه تختول شوی کسان 13 میاشت خوشی شوی ول چې د فروری په 28 نیټه لښوي څخه غوا شوی ول. د شمالی وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د شورو ورځې نه په هڅه کې وو او ټول تختول شوی کسان یې بازیاب کړل چې ور سره د عثمانزای جرګې هم پکې کومک وکړ.
شمالی وزیرستان شپږ افراد شوه نا اغوا شو، سلور کسان چې کم دي نا الحمدلله نن ریکور شو، دوه کسان دي نا مخ کې ریکور شو، دوه ساوت وزیرستان چې کم افراد اغوا شو هغه چې دنه هم د دې جرګې چې کم عثمانزای جرګه مونږه کانسټیټیوټ کړی و هغه مونږه په هغه سختو حالاتو کې مونږه افغانستان ته لېږلی و او دا غو د کوښښونو د وجې چې دنه هغه نن چې دنه افراد چې دنه هغه رها شو. انتظامی د لولنې ورځې نه والا تر اوسه پورې چې دنه په مختلف لیول د قومونو سره جرګې په علاقه کې په مختلفو ځایونو کې چې په کم ځای کې زمونږ شکوک راغلي دي په هغه کې سرچ اینڈ سٹرایک اپریشن چې دی هغه مونږ کړي دي او د دې سره سره زمونږ اکراس ته بارډر چې دی هغه مونږ جرګې لیکلي دي.
تختول شوو کسانو کې انجینیر همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق داوړ، د ترزوی بیلور خان وای چې نن یې په کورنۍ لکه اختر ورځ ده.
تقریبا نو تم یاستې شي دی هم چې لا پتا شوی لا پک شکر ده ان په خیر سره یاد سره دی ریلیسونه کبیلا او د بل بچی غیر به انتها خواشته امیر ډیر د خلکو شکر گزاري چې دې سره چا تکلیف کړل ډیر نن خو دا څه ورځ دو بالکل قانون ته اختار وی حتی چا چې ډیر دې بل بچی ډیر خواشته بل بچی رغلی دې باندې دې ایو کیمرا څه کو چې کی ما میرو دې همایون صاحب میرو خبره نو لکه امیر سره خبره همیشه ونه پټوله چې همایون په بانی سره پلان کیږي سره په ډیپټی سره کنه ټول ډیر خواشته او ټول مطلب اسمه انفام اکلو.
دغه کسان د فروری په 28 نیټه د شمالي وزیرستان شونه وسلوالو تختولی ول چې ټول اته کسان وو. دوه د جنوبي وزیرستان غوا شوی ول او شپږ د فروری په 28 نیټه لښونه بوولی ول. په دغو کې یو سو نه وړاندې وسلوالو وژلې وو. درې کسان 13 میاشت او سلور تختول شوی 13 شپه خوشی شول. دا چې تختول شوی کسان د خبرو اترو د لارې او یا د پیسو په بدل کې خوشی کړي د ځلی انتظامی چارواکو او هم د تختول شو کورانو غړو په دې اړه څه نه دی ویلي. دوی وای چې د انتظامی او د جرګې په کوششونو د دوی تختول شوی کسان خوشی شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شوې دي. لړ خبرونه د مجید بابر نور.
لاهور پولیس وایي چې د اکتوبر په 2 د کلا دم ډلې تحریک لبیک پاکستان د کارکوونکو سره په نښتو کې د 2 سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د لاهور د پولیسو ویاند منصر حسین په یو بیان کې ویلي چې د یادې کلا دم ډلې مظاهره کوونکو پلویانو سرکاري املاکو ته زیان رسولو او چې کله پولیسو دغه لاریون کوونکي منع کول نو هغوی په پولیسو پټرول بمونه وغورځول چې له امله یې 2 پولیس سرتیري ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل دي. خو بلخوا د پنجاب سوبې اعلی وزیر عثمان بردار په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام کې د وژل شو پولیس سرتیرو شمیرا درې یاد کړي. رویټر خبر ایجنس سره په خبرو کې د تحریک لبیک سو ویان صدام بخاری وای چې پولیسو په سوله ایزه لاریون حمله کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختل شوي 4 کسان له وسله والو خوشې شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال لري تو ویل چې د دوی د اوتمانزو جرګې په حلو ځلو دغه کسان پرون را خوشې شول. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې داوا کړی چې په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال 9 وسله وال وژلي دي. د ادارې په خبره دا عملیات د مستونګ ضلع په روشي سیمه کې کړي. په بیان کې داوا شوې چې د دې عملیاتو پر مهال د یو کلا د وسله وال ډلې کیم ختم کړی او درنه وسله یې قبضه کړې. بیان کې د وژل شوو د شناخت او د کلا دم ډلې نوم نه دی اخیستل شوی. تر دا مهال کومې وسله وال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اګست 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تاجکستان ته پناه وړونکي پایلټان چې طالبان یې په افغانستان کې پاتې خپلوانو ته د دوی د ستنېدو لپاره ګواښونه کوي. دغو پایلټانو ته امریکا روزنه ورکړې وه. بلخوا طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پایلټانو د تورونه رد کړي. او جنوبی او په ابوظبي کې د شل ورځې نړیوال کپ په سلسله کې دا مهال د جنوبی افریقې او آسټرالیا لوبه روانه ده. جنوبی افریقې د 9 په تاوان په 143 رنزونو هدف ورکړی. دا وخت آسټرالیا بیټنګ کوي او په 8 اوور کې یې 8 رنزونه جوړ کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلي.
اوریدونکو لند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدو سره راځي. یو بل موضوع ته د نېټو جنرال سیکرټری وایي نېټو اوس پر دې کار کوي چې څنګه طالبان د خپلو هغو ژمنو په اړه حساب کتاب تکینوي چې له نړیوالو سره کړی دي. ښاغلی سټونټلبرګ پرون د نېټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو د دویمې ورځې له غونډې وروسته خبریالانو ته دغه څرګندونې وکړې. دا شان د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې له افغانستانه د هغو کسانو د بسترو لړۍ روانه ده چې هلته ژوند په خطر کې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نور.
د ناتو عمومي منشي د دې ټالوالي د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو اوس مهال خپل متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلام مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپل ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
Now we are consulting NATO allies and partners.
اوس موږ د ناتو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلام مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو غوښمنو د عملی کولو لپاره حساب کتاب تکشینه و چې د تروریزم په برخه کې کړی وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي او همدارس هغه ژمنه چې بشري حقونو ته بدر ناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وطنو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستان وباسي او همداراز د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناټو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همداراز د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
We continue to work to
ensure that those
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووزي. موږ په لومړي ګام کې په 1200 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوایستل او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمیر افغانان چې د امریکا او ناتو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیه بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ 55 تنه افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړې شاملې وې قطر ته ورسېدل.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د سره صلیب نړیوالې ادارې په نړۍ غږ کړی دی چې د افغانستان د موجوده طالبانو د حکومت د واکدارانو سره خبرې وکړي چې دا شان په دغه هیواد کې خلکو ته مرستې بیړنۍ مرستې ورورسوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپله ونه کړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اګست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخته په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړي او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډیرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري اژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي. د ده په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، مونږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 1800 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره ګزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لوري دا جوړ شوی صندوق به د 3 میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وایي د افغانستان له 9.5 میلیون نفوس څخه 10% له سوی تغذیې سره مخامخ دی او 18 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو، افغان وګړي وایي چې د اکتوبر په 20مه ورته د تورخم دروازه پرانستل شوې، خو هلته افغانستان نه پاکستان ته د اوختو په وخت یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي د تورخم هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او پاکستان ته د اوختو لپاره انتظار باسي، خو په تورخم کې یوازې ویزه لرونکو افغان وګړو ته اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته لاړ شي. بلخوا د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغې غاړې ته داسې افغان وګړي هم را جمع شوي دي چې اسناد نلری او غواړي په تورخم پوله واوري. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم دروازه خو او شا 15 میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د اوختو لړۍ دوام لري. د تورخم امیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 20مې نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزه لرونکي څه باندې 1000 تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وایي په تورخم کې پاکستان امیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کرونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغې وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وایي د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چک کولو له امله زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته را داخل شوی او مشال ریډیو ته وایي
باید د ماشومانو څخه ویزه ونه غواړي تر 15 کالو پورې چې مخکې څنګه معاف وو هماغسې د کار بیا وکړي چې خلک خوشحاله شي چې یاره دا ګیټ خوشی شوی په حقیقت کې خوشی شوی ګیټ کې چې دا یو نوی مشکل دا راغلی ده چې مخکې به ګیټ کې د ماشومانو څخه ویزې نه اخیستل کېدلې ویزې به نه غوښتلې نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي نو د هغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
د ننګرهار مشوق خان وایي چې بچي د تورخم هغه غاړې ته په افغانستان کې ایسار دي او اوس غواړي پېښور ته راولي خو په لار کې یو شمېر مشکلات دي.
زمونږ تګ راتګ لاره ده زمونږ دلته هم کورونه دي هلته هم کور دی بای چې دغه زمونږ او د دوی ورورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ راتګ زمونږ سره آزاد وي بای چې په کارټونو وي په تذکرو وي په پاسپورټ وي زمونږ د دوی دین او اسلام یو دی قوارم یو ده سره بس کولای شي چې یو بل سره ورورولي وکړو داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي د مریضان دي پکې بند دي ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي د افغانانو واده شوي یو بل سره نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده ډېر مشکلات دي رشتې شوي دي د یو بل سره رشتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رشتې شوي دي نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده خیال دې زه غواړم چې راشي دلته
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC په امر تړل شوې وه خو د اکتوبر 21 نیټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزه لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په چمن کې د پاک افغان پولې د تړل کېدو خلاف نن مکمل کاربندیز ته شلامل یي. هلته ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي دي. د چمن تاجران غوښتنه لري چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان سرحدي پولې د زر خلاص کړل شي. بلخوا پرون نابل ورځ د پولې د خلاصولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې هم شوې دي، خو لا دغه لار نه ده خلاصه کړل شوې. دغه پوله د 13 ورځو راهیسې بند پاتې ده. نور حال د کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پول ته څیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 2 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیان للوري د چمن او سپین بول د ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټول دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې یو مشر صادق خان څکزي و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارو ته دا ځل لوی مالي زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو 3 اونیو راهیسې په بوده کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ 10 کال دا ویل چې موږ د تجارت لپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ ایکسپورټ د لارې چې کوم مداخله شروع دی بیجا هغه دی ختم نن بدبختانه مرز پر داسې مقام چې د تاګ را تاګ لارې پر مرز باندې تړلې ده پوری تور دی دا لارې خلاص سي دا ولسی د تجارت په اړه کې کم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي د دې سره ترقی راځي د دې سره په علاقې کې امن راځي
دلته خبره ده ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا کړل سي لکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلکه سره وتړله چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتګ بند دی بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی د دې سره سره د پولې دواړو غاړو ته په لسګونو کسان بند پاتې سوي دي چې پاکستان ته د علاج په خاطر راغل او اوس د لارې د بندش له امله د مشکلاتو سره مخ سوي دي په دې ترڅ کې بغوښتو د لغړیان د اتحادیې وایو مشر پیدا محمد ته
سیدا مسافر ته وګوري دا زنانو ته وګوري موږ به دواړو ته وایي چې یو اسلامي امارت یو جمهوریت پاکستان دی دواړه مسلمانان دي په لحاظ د خدای دا زنانې دا کشنیان دا یخ دي څو دغه دي د افسران بچان لري له هغه بچان لري موږ د دواړو ته دا خواست کوو چې دا خو تجارت او سیاست دي سره وباسي اوس دا انسانان چې دي د چا کور الته دي نن غوسله دي درې میاشت بچای واړوي د درې میاشت چې د مور سپاتیږي دا به ډیره د افسوس خبرې موږ به دواړو ته وایي چې خدای ته وګوري پر دا انسانانو رام وکړي
خود چمن ضلع ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیر ویلی دی چې سرحدي پولې ته چیرمه د پاکستان په لور د افغان شاریانو یو لوی شمېر اوس موجود دی څوک چې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي د دې ترڅنګ ځایي تجارو او انتظامی چارواکو له لوري ودوی ته خوراک او نور شیان ورکول سوي دي د نوموړي په وینا چې د سرحدي پولې د خلاصون په تمه ناست په دغه افغانانو کې زیاتره ښځې او ماشومان او سپین ږیري شامل دي هغه زیاته کړه چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په باب څه مشکل نسته ځکه چې د دواړو هیوادو ترمنځ د پولې د خلاصولو پریکړه به اوس افغان حکومت کوي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د اکتوبر په 16 نیټه و چمن ته څیرمه پر سرحدي پوله د پاکستان او افغان چارواکو یو غونډه سوې وه په کوم کې چې د عادي خلکو او د تجارو د مشکلاتو جاج اخیستل سوی و په غونډه کې د کندهار ګورنر حاجي یوسف وفا له لوري 12 غوښتنې ښودل سوي وې په هغه کې ودا وه چې د دواړو ګاونډۍ هیوادو ترمنځ په کار دي چې پوله د 3 ساعت پورې د تجارت لپاره خلاصه وي دغه ډول د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته دي پر تذکره و پاکستان ته داخله دو اجازه ورکول سي په یاد سوي ورنه کې دا پریکړه هم سوي و چې کوم فیصله سوي دي هغه به دوی د کابل او اسلام آباد سره شریک دي او اله ښکار کړه چې د پولې د خلاصون په اړه به دوی د خبرو دویم پړاو ډیر ژر پیل کړي خود چمن د دکاندارانو د اتحادیې یو مشر اجي غوسلا بیا زیاتوي
د میټینګ په حواله دا وایي چې دا مسافر په ضرورت عدد ته ناست د میټینګ ته په انتظار ولا دنیا ورته ناسته و نو دی میټینګ زله وکي الی نه دراوستي و خبر هم نه د معلومه سوي چې څه وخت لکیږي څه وخت نه لکیږي نو موږ د مسافر په ضرورت عدد موږ و بلاو کم ته د خواست کوو چې دلته زنه ان مریضان پر روډو نه شي دلته پر لتو نه شي ستړي انسانان نه شي نو موږ و بلاو کم ته د خواست کوو چې د مسافر د تګ ورته غم دی و خړل سي جلار ورکول سي پر صورت چور کول کی جلار دی ورکول سي په ضرورت عدد دلته پاکستانی خلک په بارډر کې پساو دي په ضرورت عدد دلی په روډو باندې خلک ناشتي
یا دی وی چې د چمن تجارو خارکشانو او لغړیانو لالمه خو حکومت خبرداري ور کړی دی کله غ سره دی پوله سم د لاس خلاص نه سو نو دوی په د اکتوبر د میاشت په 15 نیټه د کوژک په غره کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ نړیوال لوی سړک د احتجاج په توګه د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اوریدن کو زو سوات چرته چې د خیبر پختونخوا حکومت د سوات ریاست په خوانی والی سوات میاګل جهانزی بنگلا کامی ورسګر زول دا او حکم نامه جاری کړی دا چې د سیکشن سلور قانون تر سوری لاندې دی حکومت د غواخلی او عجایب خانه د تری جوړ کړی د پخوانی والی سواد بنگله د تیرو دوه لسی زراحي سه خوشی پرته ده او د والی سواد د 900 پرې د ملکیت شخړه هم روانه ده زای مشان وای دغه ګام د ستاینې ورته بلخوا په دغه حکم د والی سواد 900 سویلی په دیړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اور.
د خیبر پختونخوا ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدون وړاندې واکمن ریاست و او په کال 1901 کې د ریاست مشر میاګل جهانزیب پاکستان ته حواله کړو چې ورسره د ریاست زیاتره سرکاري ودانۍ هم د پاکستان حکومت په برخه کې پاتې شوې. په سوات سیدو شریف کې د والي سوات لویه بنگله چې 15 کیناله ده اوس پرې د والي سوات د نمسو ترمنځ په ملکیت شخړه هم روانه ده. د خیبر پختونخوا حکومت د یو حکمنامې تر سوري لاندې قامي ورثه ګرځولې او د سوات ډپټي کمشنر ته امر جاري کړی چې په مناسب نرخته واغسته شي. د والي سوات بنگله پاړه د ریاست سرکاري ټیکادار اتیا کلن حاجی رسول خان وای چې کال 1906 کې دغه بنگله جوړه شوی چې پکې شپک د والي سوات د استوګنې کمرې او د مینمنو لپاره جدا ودانۍ ده او دغه ودانۍ یو لوی تاریخ لري.
زما په خیال د والي صاحب کم از کم اتیا جوړې بوټانو دسې کوټونه او دسې هر شی وکړه دا سوسو سيزونو راکري چې دا د غبطون بوتان دي دا د غلخته ده دا د ټیبل او دا د غ دغه کارو دا دغه سره ترانزستور فلپس هغه ترانزستور باغه چې سار راوته راز سر به راوست په بنز پروتو دو ټیم با خبرونه اوریدل یو لس بجو خبرونه به اورید دا به باندې کو بیا بس په خین خبرونه اوری بیا باندې کو دغه باز ترانزستور فلپس ترانزستور پدغه مې زپاس اپروته دا باندې به سيزونه راځي چې دا یو د هغه یو دغه دې شان نه چیرې هغه د دې ملک یو حکمران او هغه د سيجوان تیر کړي.
د سوات سیدو شریف ادیب شاعر عثمان اولسیار چې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر هم دی وایي چې کچری حکومت د والي سوات بنگله قامي ورثه کړي او پکې د ریاست سوات پخوانی شیان کې خوده شي دغه به ډیر ګټور عمل وي.
دلته کلچر ټوریزم دی، دلته د غرونو د سیلګری دی، دلته کې د سیندونو سیلګری دی، دلته د تاریخ سیلګری ده. دا د هغې لپاره یو ډیر بنیادي د سیلنکارو لپاره ډیر اهم څیز دی چې د سوات تاریخ چې دی بیا د ریاستي دورې تاریخ ځان لی یو ځانګړی تاریخ دی چې دا د پښتنو د جرګې په تناظر کې مخته راغلی. دلته پښتو چې دنو دا ریاستي او دفتري ژبه وه، دلته د ولس کلتور چې دی هغه ژوندی او موسیقۍ ته یو ریاستي سرپرستی حاصل وه، کلچر ته یو ریاستي سرپرستی حاصل وه. دغه اسټامپ پیپر د والي صاحب د لاس لیکونه د هغې د استعمال سیزونه د ریاست دورې سره چې څونه سیزونه پاتې شوي دې ته که والي سوات میوزیم نوم بیا ورکړی شي دا به ډېر زیات غوره کاري.
د ریاست سوات انتظام په خپل سترګو لیدونکي حاجی رسول خان زیاتوي چې دا وخت د والي سوات بنگله ډیره په بد حال کې ده. خوشي پرته ده کچري د هغوی نمسی دغه نشي سمبالولی نو بیا غوره خبره دا ده چې حکومت دې په خپله ولقه کې واخلي.
د دسې یو سړي بنگله چې هغه د دې ملک دومره خدمت کړی دی او هغه د په داسې حالت چې هغه د پاغې کې سپیم ګرځي او خره پکې هم ګرځي او دا واښه پکې داسې شوي دي هغه د هغې سپینوالی اوس ادیشته دا تور ښکاري دا وایټ ماربل دی نو هغې دغه ده کوي تپوس څنګه ځکه یو کمره ده ارته وه بس چې یو پرداوال په یولس کاله کې سړی پرداوال ما خیال دی زیات نه زیات یا به 6 فوټه او 3 فوټه 4 فوټه دګ دی هغه پرداوال څوک نه جوړی نو د دې وسالی خو بل بر ارته وشي 1936 کې جوړه شوی بنگله ده کنه نو 85 اوشو چې دا جوړه شوی ده.
د سیدو شریف په مرکزی سړک جوړه د والي سوات بنگله دا وخت د والي سوات 4 زامنو بچو احمد زیب، امیر زیب، اورنګ زیب او حافظ شاهزاده او د هغه د ښځې بیګم مشترکه جایداد دی. په دغه اړه مو د والي سوات نمسی عدنان اورنګ زیب او بیا وروسته د والي سوات انګور مسرت احمد زیب چې د بنگلې خوا کې استوګنه کوي څخه پوښتنه وکړه خو هغوی د څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د رمیش پونکی راشا د مړو زړونو مسیحا شه. د دې نظم خالق د پښتو ژبې وتلې شاعر، لیکوال او ژباړه کوونکې عبدالرحیم مجذوب د 84 کالو په عمر کې وفات شوی دی. نوموړي یو شمېر د پښتو شاعرۍ او نثر کتابونه لیکلي وو او د دې ترڅنګ یې د انګریزي د شاعرانو جانکیر سوشلې د شاعرۍ ترجمې هم کړې وې. د پښتو ژبې لیکوالان د مجذوب مړینه د پښتو ادب او ژبې لپاره لوی تاوان بولي او وایي د مجذوب صاحب په رنګ لیکوالان چیرته په پیړیو کې یو پیدا کیږي. هغه د لکی مروت سره تعلق لرلو، تیر شپه د ایبټ آباد په یو روغتون کې وفات شوی دی. د عبدالرحیم مجذوب د فن او ژوند په اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پښتو ژبې نامتو لیکوال، شاعر او ادیب عبدالرحیم مجذوب د خالی یا شنبه په شپه د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې دنیا سترګې پټې کړې. د عبدالرحیم مجذوب د زوی لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت په وینا پلارتی لومبه د هېری ناروغي لګېدلې و او بیا ورته کرونا شوې و او لپټاپ باد په یو روغتون کې د درملنې لپاره بستر و.
شاعری لا ادب لا کم انټلیکچولیزم دی دانشور هم و افسانه ورته ویل شي هر کسم دغه لیک پړې ټول کړی دی او په پښتو کې چې کوم دی رومانټیک میستیسیزم خاص کر شو رومانټیسیزم شو مایتالوجی شو گریک مایتالوجی شو نور مایتالوجی دا دا ول ول دا سیزونه چې کوم دی پښتو ته اول تر اوري دي ورسره ورسره په خپل پای یا خپل کچه مشهور وکیل هم په خاص کر په سیول لا کې سیول قانون کې چې کوم دی دا هغه ججانو په ویچ یره دا هغه څنګه دی ولا میموري دا څه وچ نه کار سره ائیډنټیک میموري دی شي دا
د چار سدی د باچا خان په هنتون د پښتو د سانګ مشر ډاکټر محب وزیر چې په عبدالرحیم مجذوب کې یو کتاب هم لیکلی مشال ریډیو ته وی عبدالرحیم مجذوب په ادب کې په ګڼ اړخونو باندې کار کړی وو او د نوموړي د مړینې په وجه د پښتو ادب ته ډیر تاوان رسیدلی.
عبدالرحیم مجذوب صاحب زمونږ جدید ادب خصوصا د ولسی پلسو کسانو کے تسوک یو نم بے مجذوبہ ہے تیسی ہم دعوے سروائن کے دعو بے دایا دعوا نوی عبدالرحیم مجذوب دے پختو جدید نظم و غزل تا چے کم سراورل دے موضوعات پا لحاظ سرا ہوں دے اصناف پا لحاظ سرا ہوں او دے اسفیات پا لحاظ سرا ہوں جو امتیاغا دے رکم و کسانو تا پبرخا
لیکوال عبدالرحیم مجذوب د جنوری په 14 کال 1915 کې په لکی مروت میداد خیلو کې د عبدالکریم کره زیږیدلی و. نوموړی د انګریزي د شاعر جان کیټس او د نورو ځینو شاعرانو د شاعرۍ د ژباړو سره سره یو شمیر د شاعرۍ کتابونه هم لیکلي وو او د دې ترڅنګ به یې په افسانه کې هم تبازمایي کوله. د نوموړي په کتابونو کې زیړ ګلونه، لال او کوتی لال، د مینې تنده، دارالاوهام، د مروتو کسرونه او د مجذوب کلیاتو په نوم د شاعری کتاب هم شامل دی.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندی هیلی
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنری گڑی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 4:00 بجو،
د مشال مرکا
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا له مجید بابر نه لړ خبرونه اورو.
لاہور پولیس وایي چې د اکتوبر په 22 د کله د امډلې تحریک لبیک پاکستان د کارکونکو سره په نښتو کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د لاہور د پولیسو ویان مظهر حسین په یو بیان کې ویلي چې د یادې کله د امډلې مظاهره کونکو پلویانو سرکاري املاکو ته زیان رسولو، خو چې کله پولیسو د غلاجون کونکي منع کول نو هغوی په پولیسو پټرول بمونه وغورځول چې له امله یې 2 پولیس سرتیري ووژل شول او یو شمیر نور ژوبل دي. خو بلخوا د پنجاب صوبی اعلی وزیر عثمان بردار په خپل ټوټر پاڼه یو پیغام کې د وژل شو پولیس سرتیرو شمیره درې یاد کړي. رویټر خبري ایجنسی سره په خبرو کې د تحریک لبیک یو ویان صدام بخاری وای چې پولیسو په سولایزا لاریون حمله کړي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په فروری میاشت کې تختول شوي 4 کسان له وسوالو خوشې کړل شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل چې د دوی او اتمانزو جرګې په هلوځلو دغه کسان پرون راخوشي شول. د بلوچستان د ترهګرۍ ضد ادارې دعوه کړې چې په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال 9 وسلوال وجدي دي. د ادارې په خبره دا عملیات د مستونګ ضلع په روشي سیمه کې شوي. په کوټه کې د اکتوبر په 23 د یادې ادارې د ویان لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې دا وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د ډزو پر مهال ووژل شول. بیان کې د وژل شو د شناخت او د قلدم دلیل نوم نه دی اخیستل شوی. تر دا مهال کومې وسلوالې په اړه څه نه دي ویلي. د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تاجکستان ته پناه وړونکي پایلټان وایي چې طالبان یې په افغانستان کې پاتې خپلوانو ته د دوی د ستنېدو لپاره ګواښونه کوي. دغو پایلټانو ته امریکا روزنه ورکړې وه. دوی وایي چې امریکا ته د تلو لپاره د دوی سفري اسناد پوره شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پایلټانو دا تورونه رد کړي. او د کرکټ خبر دا چې جنوب په ابوظہبی کی د شلوری د نړیوال کپ په سلسله کې د مهال د جنوبی افریقا او استرالیا لوبه روانه ده. جنوبی افریقا د 9 وکټو په تاوان د 133 رنونو هدف ورکړې ده. وخت استرالیا بیټینګ کوي او 14 اورونو کې 8 رنونه جوړ کړي او درې لوبغاړي اوټ دي.
او ریدون کوس هم د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسر د خبرونو ویا د مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار نادره له تاسو اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیوه ریډیو اورېدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.